بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 200 زیات کډوال تر خپلو سیمو لیشتول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کېشي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له پاکستان څخه تر سنیدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیشتول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې هیئت تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد شرع چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دی نه غواړي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر رړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شرع د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شاغلی صحبت د چهارشنبه پر ورځ د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې ساور کړه چې د جنازې مراسم یې پرون ترسره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 لمریز کال کې د سیمه ییزو پروګرامونو له پیلېدو سره په رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د سپین مڼې یو چارواکی وایي چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي اسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. جان فاینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مانی دغه جګپوړي چارواکي یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پرېکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگتن پریکړه د تعصف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د شاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید د کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 50 لوبه تیر سېشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویمه لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به انشاءالله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانید له زیمبابوې د 16 ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانۍ لوبه وګټي. د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکي به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم لري چې لومړی به د روانې پنجشنبه په ورځ او دویمه د جدې پر 14 وي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور یې پکې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپله واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف پاړه ویلی دی چې په خو مختصب ندن زمانه د پولیس پچیرو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پونوم د وی ادارې ته جوړیدو په لوي نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولای چې ممکن د حکومت پر رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریه سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالف وسلوالو جګړې تیزې کړي دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټ او غوث جان باز د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرف لري دواړه. جان باز صاحب، کلمړی له تاسو واورو، که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
له شکه چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې بیا مخصوصا تاسو کې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی اوس پذیر دی خامخا به افغانستان باندې هم د اوسني سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې جهسه چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي لکه د اسلام دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. ما چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د بحث په نوم چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د بحث.
جان باز صاحب او بس زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو میلیسي او پروژې هېواد دی او د پردي شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري چې دا پېښې دي په هغې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دې کې شک نشته چې دغه سې ډلې ټکلې زموږ د شتیه چې زینبیون چې په 2012 کال کې دی ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیا اخبار کې څه څه راشه وکړي او هغه ته د پوسوریا کې په عراق کې په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدل دي. د نور عمدتا د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته راځي هغه ملته مړه شوي دي، په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مثلا مخصوصا زما هېواد افغانستان ته دوی د جنسیتدوی د بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې پسې د سفا خاتمه ده اصلي هدف دغه موجودیت منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي خپلې نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لېږه هلته خپل نفوذ خپراوه په عین وخت کې
مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال رادیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه داسې سره رپورټونه خو نشته، څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وسلوالي او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه باندې چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې باندې دلته ځینو بریدونو ذمهواري چې دي کنه دغه ډلو خصې دي او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړه له جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدسې ډېر اثر ونه پریوزي، هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی. څنګه جانبا صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه مانې ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیه دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو څوارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډېر زیات په منځ کې
دلته ځینې شیان چې ځینې کتونکي وایي په دې برخه کې بله جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب، ځینې کسان دا وایي چې د سوریې او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هېوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې، په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزي افغانستان کې او هغه بیا نورو کې متیت دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
پورې به څه دغه شباهتونه پښته او زه به دغه ستاسو خبرې قید او د یو تصویر وکړم زاس اجازه چې هزارگان په افغانستان کې د سې کمپکت ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
دا په منځ کې دي یا په شپه کې؟ خو هغه قوچ په افغانستان کې کم دی، هغه په دې کار یا په تاسو هم په ځین دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان سم کې د دې هغه شتون چې کمپکت دی، یعنی نور قومونه پکې لږ دي. نور په شمال کې هغه تاسو فرمایي پښتانه تاجکان نور قومونه یو ځای ژوند کوي، او هغه ټول چې مثلا په پاکستان کې ټول ځان باندې تضادونه په افغانستان کې هیڅ کله شتون نه درلود. هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین مسیر کې قانون نه و، اما نور په تاریخ د افغانستان کې پکې جنګونه هم مذهبي جنګونه هیڅ کله نه دي. زموږ په هېواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پنځه جمهور شاهد چار شاهد وو، په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟ سرحال کسان زخمیان او شهیدان نه شول. دغه انقسام